بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
دا تهران د پښتو خپرونې خوږ مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13 نېټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د جمادی ثانی له 3 او د 2020 میلادي کال د فروری له 6 نېټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د اسلامي جمهوري نظام په ملاتړ کې د ولسي مظاهرو په حق لده. ورپسې هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او بیا هم د 57 لسیزې په مناسبت د نن ورځې مطلب اوریدلی شئ. له دې وروسته هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ایرانیو میرمنو نومي لړۍ نننۍ 40 مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم درسره نوټ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د نړۍ د پتمنو کسانو په ضد د هوایي قدرت استفاده د نړۍ په ساویه منع اعلان شي. ډاکټر عبدالله عبدالله وایي طالبان دې له رامنځته شوي فرصته په استفادې سره له افغان ملت سره سوله وکړي، خو طالبانو ډلې چارواکي وایي که امریکا د سولې له موافقې سر وغړوي نو خطرناکې پایلې به وویني. او د یمن د انصار الله غورځنګ مشران وایي د امریکا په خبرو باور نه لرو او د دوی د عملی ګامونو په پورته کولو په تمه یو. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک قومندان سردار تورن جنرال عزیز نصیرزاده د هندوستان په بنگلور کې د نړۍ د هوایي ځواکونو د قومندانانو په ټول کې په خپلې ویډیوي وینا کې د نړۍ د پتمنو په ضد د هوایي قدرت د کارولو د منع کېدا د کنوینشن د جوړولو وړاندیز کړی. سردار نصیرزاده په خپلې ویډیو وینا کې چې د هند د بنگلور 2020 هوایي نندارتون ترڅنګ په کانفرنس کې ترسره شوی د هوایي قدرت ځانګړتیاو په بیانولو سره د نړۍ د پتمنو په تیره بیا د اسلامي انقلاب د سپایا پاسدارانو د قدس ځواک د وخت د قومندان سردار جنرال قاسم سلیماني شهید په حسبولو کې د دغه قدرت کارول په کلکه محکوم کړل. سردار نصیرزاده په لویدیځي آسیا سیمه کې له افراد پلنې او ترهګرۍ سره په مبارزه کې د شهید جنرال قاسم سلیماني ارزښتناک رول ته په اشاره سره ټینګار کړی. نننۍ نړۍ له هوایي قدرت د سمې استفادې لپاره له ترهګرۍ سره د مبارزانو او پتمنو انسانانو په ضد د هوایي قدرت د کارولو د بندیز د کنوینشن تاسیس ته اړتیا لري. د ایران د پوځ د هوایي ځواک قومندان هم داراز له ګاونډیو او دوستو هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره د اسلام ایران ورین تاندي او خلاصې غاړې ته په اشاره سره یادونه کړې. موږ په اسلامي ایران کې په دې پسې یو چې د هغو درستو کسانو ترڅنګ د خپلو ملي ګټو په ساتنې سره چې له سلطه غواړي خوی پرته د نورو هیوادونو خلکو ته د احترام په سترګو په کتو او په رغنده تعامل سره فکر کوي، له جنگ جګړو او شخړو پاک او سوچا او ډاډمن راتلونکي ته پام او فکر کوو. نړیوال ایټمی موافقه یو مهمه او کارنده موافقه ده. نه خبری اژانس راپور ورکړی د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف پرون مازګر په ماسکو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن له مشر جوزف بورل سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دې خبرې په کولو سره چې ماسکو د جامع نړیوال ایټمی موافقې د احیا لپاره له اروپایي اتحادیې سره هر ډول ملګرتیا ته تیار ده ویلي دي. نړیوال ایټمی موافقه د امریکا د ځینو اقداماتو په دلیل په سخت وضعیت کې ده. دا په داسې حال کې دي چې رویټرز خبري اژانس د یو شمیر اروپایي او لویدیځي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی انګلستان، فرانسې او جرمني وړاندیز کړی ایران د اقتصادي امکاناتو څخه د برخمنې دا په بادل کې جامع نړیوال ایټمی موافقې ته پابندې ته بیرته وګرځي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن مشر جوزف بورل هم په دغه ګډ خبري کانفرنس کې ویلي دي نړیواله ایټمی موافقه یوه مهمه نړیواله موضوع ده چې له په دې اړه له روسیې سره ملګرتیا کوو او دغه راز د فلسطین د موضوع په شمول د لویدیځي آسیا د پیښو د حل په لړ کې هم له ماسکو سره ملګرتیا ته تیار یو. دا سپینې مڼې ویندوی په داسې حال کې چې هیواد یې له نړیوالې ایټمی موافقې په یو اړخیز ډول په وتلو او د اقتصادي ترهګرۍ په مالولو او له دوی ټولو مهمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په خلاف عرضه کولو سره مدعی شوی جامع نړیوالې ایټمی موافقې ته د امریکا بیرته ستنېده د تهران د ژمنو له بشپړ اجرا سره تړلې ده. جنسا کی پسپینی مانا کے بخبری ناستے کے دے پختنے پر جواب کے چھ آیا جامع نڑے والے ایٹمی موافقے تا دا امریکہ دے برتا ستنے دا کم مشخص وقت شتا ویلی دی دا پا بش پر ڈول دے ایران لجمنو سرار وندے حقا زیادہ کڑی ایران دا جامع نڑے والے ایٹمی موافقے جمانتیاو تا بش پر اجرا تا برتا وگرزی نو امریکہ با ہم ہم دا کار وکڑی او دا تیر پشان با دا موافقے تا پا بندو سی. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ پوړو چارواکو په کراهت ویلي دي که امریکا په خپل کړچار کې بدلون راولي او د امنیت شورا د پریکړه لیکونو خلاف ورزي څخه لاس واخلي او بیرته نړیوالې ایټمی موافقې ته چې په یو اړخیز ډول ترې وتلې استنه شي او په خپل ژمنې عملي کړي نو ایران به هم د تیر په شان په دغې نړیوالې ایټمی موافقې کې خپلو ژمنو ته د نورو په شان دوام ورکړي او هیڅکله به هم د تیر په شان د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ورزه ونه کړي. خو دا کار په یو اړخیز ډول هیڅکله هم د منلو وړ نه دی. طالبانو ډلې په بې دلیله پلمو سره د سولې خبرې ځنډولې دي. تسنیم خبري ایجنس راپور ورکړی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دغه هیواد د سولې په خبرو اترو کې ځنډ مسؤلیت پر طالبانو اچولی او له دغې ډلې غوښتي دي د جنگ جګړو د ختمولو لپاره د لره منځته شوي فرصت استفاده وکړي او بې دلیل او ناسمو پلمو سره دی د سولې په خبرو کې د خنډ سبب نه کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا دفتر پرونه وخت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په قطر کې له طالبانو ډلې سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو اترو د درېدا په باب ویلي دي. د کابل د حکومت پلاوی په بشپړ صلاحیت سره په دوه کې شتون لري خو طالبان په ناسمو او بې دلیل پلمو نامعقولو انګیزو سره د دغه خبرو اترو په پیل دا کې د ځنډ لامل شوی دی. د جنوري په 5مه د افغان حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د خبرو اترو د دوهمې مرحلې له پیل راهیسې بین الافغاني مذاکرات په ټپه درېدلې دي. د سولې د عالي شورا په دغه اعلامیه کې ویل شوي طالبان د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اصلي خبرو په ځای په سفرونو او حاشیې رامنځته کوونکو بحثونو بوخت دي خو وسله وال یې په افغانستان کې د خلکو په ضد تاوتریخوالو او ترنګلتیاو ته دوام ورکوي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو مسؤول مقام یونس قانوني هم ټینګار کړی کله طالبانو سره د سولې خبرې ترې نتیجه ورنه کړي نو له دغې ډلې سره د مقابلې لپاره د ملي بسیجی ځواک پلان اجرایی کیږي. د افغانستان ولس لپاره یوازې د هغه نظام جوړښت نه منلو وړ دی چې پکې قومي، سیاسي او جنسیتي او د تیرو کلونو ډولوالی په نظر کې ونیول شي. له دې سره په یو وخت د افغانستان د ولسمشر د سیاسي او امنیتي چارو سلاکار او د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د خپل زوی محمد باقر محقق په لومړنۍ کلیزه کې د بین الافغاني خبرو اترو بهیر ته په اشاره سره ویلي دي طالبان له امریکا سره شوي موافقې ته پابند نه دي او خبرې ترې جدي نه ګڼي خو دغه ډله باید له ملت سره سوله ومني. طالبان د افغان ولس نااهله ورونه دي. خغلی محقق د میدان وردک ولایت د باسود ولسوالۍ لا پیخو سره په ارتباط هم ویلی دی رعیت او حکومت دواړه مسولیتونه لري چې باید یې تر سره کړي. لکه چې حضرت امام علی علیہ السلام فرمایلی دی حکومت باید خپل اډانې د بیګونا خلکو په وینو سره پیوړی نکړي او لبل پلوه خلک باید د حکومت ملاتړ وکړي او پیوړی کړي. د بیسودو ولسوالۍ اوسنۍ جنگ په اوسنیو شرایطو کې د هیچ چا په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې د طالبانو ډلې او امریکا ترمنځ په شوي موافقې کې امریکا له خپلو ژمنتیاو سرغړوي او هڅه کوي په افغانستان کې د ترنګلتیاو په دوام سره خپلو سپیرو موخو ته ورسیږي، خو نور طالب افغان ولس د دوی په دوکو او دسیسو نه غولېږي او هیڅکله به هم په خپل اتحاد او انسجام سره استکباري نه کړی په خپل هیواد کې سپیرو موخو ته پرېږدي. که امریکا د سولې له موافقې سر وغړوي ستر توان به وویني. اسنه خبري اجانس راپور ورکړی د طالبانو ډلې مشرانو د یوې اعلامې په خپرولو سره امریکې ته جدي ګواښ کړی که عسکر یې د مې میاشتې تر وروستیو پورې له افغانستانه د شوي موافقې په اساس ونه وځي نو ډېر ستر خطرناک جنگ به وویني او جبرانول به بیا ورته ممکنه وي. طالبانو په خپل اعلامې کې هم دا راز ویلي که د یرغلګرو د وتلو تاریخ تمدید شي نو ستره شخړه به وویني. طالبانو خبرداری ورکړی که د دوحې موافقه لغوه شي نو دا به د یوې داسې ستر او خطرناک جنگ لامل کیږي چې مسؤلیت به یې په مستقیم ډول د امریکایانو په اوږه وي. په دغې اعلامیه کې هم د امریکا د کانګرس د افغانستان د مطالعې ډلې هغې وروستی راپور ته اشاره شوې چې سپارښتنه یې کړې ده د جوزف بایډن حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د ویستلو تاریخ تمدید کړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د دفاع وزارت ویاندوی جان کربی په یوې خبري ناستې کې ویلي دي واشنګټن دمګړی له افغانستانه د خپلو عسکرو د ویستلو لپاره هیڅ فیصله نه لري، حال دا چې امریکا په قطر کې له طالبانو ډلې سره له افغانستانه د خپلو عسکرو د ویستلو ژمنه کړې، خو بیا هم د افغانستان د اوسني حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ په دوحې کې په روانو بین الافغاني خبرو کې د خار پر اچولو لپاره په دوکو او غولولو پسې ده. او د یمن په ضد جنگ د درولو لپاره د امریکا د عملي اقداماتو په تمه د یمن د انصارو له ولسي غورځنګ د سیاسي لوړې شورا ویاندوی محمد البخیتی له المیادین ټلویزیون چینل سره په خبرو کې ویلي دي د یمن جنگ هله پای ته رسیږي چې هوایي حملې ودرول شي او کله بندې هم پای ته ورسیږي. هغه ټینګار کړی که د امریکا حکومت صادقانه عمل وکړي او له عربستان او سعودي تیله په خپل ملاتړ په عملي توګه ودروي نو د یمن په ضد جنگ پای ته رسیدلی شي. محمد البخیتی روښانه کړي د خبرو اترو لپاره تیار یو، خو د خبرو اترو تیر میکانیزم سم نه دی. د امریکا په خبرو باور نه کوو او د دوی عملي ګامونو پورته کولو ته په تمه یو. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت منوردن کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په افغانستان کې د اسلامی جمهور نظام په رامنځته کولو کې د کابل د خلکو د مظاهرو په حق لده. د افغانستان د پلازمېنې کابل خلکو په دغه هیواد کې د اسلامی جمهور نظام او اساسي قانون په ملاتړ کې پراخې مظاهرې کړي. د افغانستان د پایتخت په زرګونو خلکو ژوندی دی وی جمهوریت او نه امارت او نه موقته حکومت په څیر په شعارونو سره د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام د رامنځته کېدو د امنیتي ځواک او د اساسي قانون د ارزښتونو ملاتړ اعلان کړی دی. په دغو مظاهرو کې دینی عالمانو، ځوانانو او د بېلابېلو پرګنو خلکو او ټولنو فعالانو ګډون کړی. په دغه لاریون کې ځینو ګډون کوونکو د افغانستان د خلکو د مبارزې او سرشیندنې کلونو ته په اشارې سره هم ویلي دي په هیڅ قیمت به نورو ته د وطن د ویشلو او د وطن په سر معاملې ته اجازت ورنه کړي. د افغانستان جمهوري نظام او د دغه هیواد د ملي منشور په توګه له اساسي قانون څخه په ملاتړ کې د کابلیانو مظاهرې په داسې حالاتو کې چې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې اترې له بندون سره مخامخ شوي دي. له طالبانو ډلې سره په خبرو اترو کې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم له دریځونو او سیاستونو څخه یو ډول ملاتړ دی. دا افغانستان د سیاسي نظام د راتلونکي او په دغه هیواد کې د اوسني حکومت پر رسمیت نه پیژندلو او په اساسي قانون کې په بدلون باندې د ټینګار په شمول د طالبانو ډلې په دریزونو کې نن نرمخت د دې سبب شوی چې بین الافغاني خبرې ترې له بندون سره مخامخ شي. البته په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامې سره د حکومت په جوړولو د طالبانو ډلې اصلي ټینګار چې احتمالي عملي کېدلې د جمهوریت په شمول د اساسي قانون د برخلیک جوړونکو بندونو د بے اغیزه کېدو سبب کیږي چې په هیواد کې د اقتدار د بڼونې بنیاد د هغه په دوام کې د خلکو اراده او برخه اخیستلو بولي. د افغانستان د راتلونکي حکومت د ماهیت بدلولو لپاره د طالبانو د نظر وړ ماډل کې خلک په اقتدار او د ولسمشر د پارلمان او د ولسوالیو او ولایتونو د شوراګانو د استازیو د انتخاب له لارې د لویو او وړو سیاست گزارو د کړنلارې په ټاکلو کې څه رول نه لري او حکومت د یو خاص فکر لرونکي ډلې په انحصار کې ورځي. د طالبانو ډلې د نظر وړ اسلامي ائتلاف نومي حکومت کې خلک په کار دی هر هغه څه چې امیرانه حکومت یې اعلانوي ومني او خلک د خپل برخلیک په ټاکلو کې هیڅ کردار نه لري او دا حکومت چې د خلکو مستقبل هغه ډول چې وغواړي جوړوي. دا طالبانو ډلې د نظر وړ امارت خپل تشخص له امر کولو او فرمان ورکولو څخه اخلي او حکومتي نظام یوازې د یو کس په محور تاویږي. د دغه امارت په نظام کې چې امیر چورلیزي اصلیت لري د خلکو کردار په حکم چلولو سره کموي چې دغه ډول حکومت یو خپل سره او استبدادي حکومت دی او په دغه حکومت کې امیر ټول عمره موقعیت لري. دا په داسې حال کې دی چې جمهوري نظام او عوام چورلی زده او استبداد ته د حکومت له دکته کولو څخه د مخنیوي لپاره واکمن د ټول عمر لپاره نه وي او هر کله چې واکمن خطا وکړي د حکمرانۍ ډګر ته د نوو چیرو د داخلولو لپاره کم لګښت لارې چارې موجود دي. په جمهوري نظام کې د قواوو مدني ادارو او رسنیو د بیلولو په شمول د واکمن له انحراف څخه د مخنیوي لپاره بیلابیل څانګې بیلابیل څارونکي لارې چارې ځای لري چې د امارتي نظام په جوړښت کې له دوو څخه هیڅ یوه اداره موجوده نه ده. د طالبانو ډلې د خوښي د امارت د نظام مستبدانه خصوصیتونو ته په پام سره ده چې د کابل په زرګونو خلکو د مظاهرو په جوړولو سره په افغانستان کې له جمهوري نظام او د دغه هیواد اساسي قانون له مترقي چوکاټونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت او مرکزی ټیم ته د دغه لاریون پیغام داده چې په افغانستان کې سوله په کار دی. سوله په حکومت کې د خلکو د رول او جمهوریت د ختمېدو په بیا په بیا حاصله نشي ځکه چې په افغانستان کې د امارتي نظام په احتمالي ځای په ځای کېدو سره به د خلکو د ژوند د تیرولو په ټولو طریقو باندې له جنگ نه څو چنده زیات خطرناک حالات واکمن شي. تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غک
ده تاریخ پانا ډیر قدرمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادې الثانی یا څلورمې خور له درویشتمې او د 2021 میلادي کال د فروری د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري. یو زر 215 کاله پخوا د 208 هجری قمری کال د جماعت وسانی په دروښتمنې ته یو عباسی سردار طاهر ذل یمینین ووژل شو. طاهر ابن حسین ذل یمینین د هارون او مامون عباسی یو نامتو سردار وو. هغه د مامون لخوا د امین عباسی له قومندان علی ابن ساسره مقابله ته ورغی او هغه ته ماته ورکړه او بغداد فتح کړ. له هغې وروسته هغه د مامون له خاصو کسانو شمیرل کېده او بغداد ته د مامون د تلو له وخته د خراسان واکمن وګرځېد. د مامون د خلافت په وروستیو کې طاهر د خپلواکۍ ادعا وکړه او یوه ورځ د جمعې لمونځ په خطبه کې د خلیفه نوم حذف کړ. لکه څنګه چې مامون پوهېده چې طاهر به یوه ورځ دغه کار وکړي، څه موده مخکې یو مریه هغه ته ډالۍ کړ چې په حقیقت کې د مامون جاسوس و او ماموریت یې لره. همدا چې طاهر د خلیفه نوم د جمعې لمونځ له خطبې حذف کړی، طاهر یې ووژني. د طاهر له وژنې وروسته د هغه زوی طلحه د خراسان واکمن شو. یو سل ولس کاله مخکې د 1904 میلادي کال د فروری په شپږمه نیټه په چین کې د روسیې پر ځواکونو باندې د جاپان په عملې سره د جاپان او روسیې جنگ پیل شو. جاپان چې خپل پوز سنبال کړی وو، په 1905 میلادي کال چین ته ماتې ورکړه او د دغه هیواد ځینې برخې ونیولې او د روسیې سره په جنگ کې هم د دغه هیواد د پوز د زوړوالي او د ښه قدرت د نه درلودلو په وجه هم جاپان بریالی شو. همدارنګه د جاپاني سمندري ځواکونه د روسي سمندري ځواکونو ته په ماتې ورکولو سره د کوریا ټاپو وزمې ونیولې چې د پورتسمون د معاهدې پر اساس چې د جنگ په پای کې د جاپان او روسیې د استازو په وسیله لاسلیک شوه، چین په شمال لویدیځه برخه کې د منچوري او د ساخالین ټاپو جاپان ته ورکړی شو او همدارنګه د کوریا ټاپو وزمه هم د جاپان تر ملاتړ لاندې راغله. اته 50 کاله مخکې د 1903 میلادي کال د فروری په شپږمه نیټه د مراکش هیواد یو مسلمان آزاد غواړی سردار امیر عبدالکریم ریفی وفات شو. په امیر محمد ریفی مشهور محمد بن عبدالکریم الخطابی د افریقا په شمال کې د مسلمانانو امیر او د ریف د قبیلې مشر د 1902 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه په مراکش کې دنیا ته راغی. په دغه هیواد کې د اسپانیا استعمار او بې عدالتۍ هغه و اڅول چې د حکومت پر ضد قیام وکړي او د 14 کلونو په لړ کې د اسپانیا او فرانسې پر ضد د خلکو مشري په غاړه واخلي. په پایله کې د اسپانیا او فرانسې متحد ځواکونه پر عبدالکریم ریفی باندې هوایی او مځکنۍ کلابندۍ تنګ کړې، په داسې حال کې چې هغه د مسلمانو ولسونو او حکومتونو څخه د مرستې غوښتنې کړې وې، خو له بده مرغه هیڅوک له هغه سره مرسته ونه کړه او په پای کې د 1906 میلادي کال مغلوب شو او فرانسویانو ته تسلیم شو. هغه وروسته بیا فرانسې ته منتقل شو او 15 کاله په تبعید کې تیر کړ. عبدالکریم ریفی د خپل عمر په پای کې خپل هیواد ته بیرته ستنه شو او د 1903 میلادي کال د 180 کاله په عمر کې وفات شو.
سباون
لسیزه
د تیرن رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د سباوون د لسیزې د پروګرامونو یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
خواږو اوریدونکو، د اسلام نه نظره تر ظلم لاندې د ملتونو محرومانو او د مستضعفانو ملاتړ د ټولو مسلمانانو یوه دنده ده. د ایران اسلامي جمهوریت د یو خپلواک او د عدالت غواړي نظام په توګه په خپل اساسي قانون کې په ټوله نړۍ کې تر ظلم لاندې او محرومو ملتونو په دفاع او ملاتړ کو درنده دنده پر غاړه لري او ژمن دی چې په دغه تاریخي مسؤلیت کې په اغېزمنونکي ډول رول ولوبوي. د اساسي قانون د یو سال څلور پنځوسم اصل پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په عین حال کې د نورو ملتونو په کورنۍ چارو کې له هر ډول لاسوهنې په کامل ډول ډډه کولو سره د نړۍ په هر سیمه کې د مستکبرینو په وړاندې د مستضعفانو د حق غواړي مبارزې ملاتړ کوي. د ایران اسلامي جمهوریت په عمل کې په دغه دینی دندې باندې عمل کولو کې د نړیوالو ادارو له لارې د نړۍ د مظلومو مسلمانو مادی، مانوی او سیاسی ملاتړ کړی دی او هیڅکله دغه موضوع نه ده پټه ساتلې. د لبنان حزب الله غورځنګ او د فلسطین له مبارزو ډلو او غورځنګونو، د بوسنیا له مسلمانانو او د یمن له انصار الله غورځنګ، د افغانستان، د سوریې، د عراق، د بحرین او د کشمیر او میانمار له خلکو هر اړخیزه ملاتړونه د ایران د اساسي قانون د یو سل څلور پنځوسم اصل د اجرا بیلګې دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په ډیرو مناسبتونو او ویناګانو کې دا ډول ملاتړونه د ایران د اسلامي جمهوریت پرېکند او همیشنۍ سیاست ګڼلې او هغه حضرت د 1409 هجری لمریز کال په سلواغې میاشت کې د جمعې لمانځه په خطبو کې دا ګنا کړې وه: موږ په هغه ځای کې چې لاسوهنه کوو نو په ډاګه وایو موږ له اسرائیلو سره د زیدیت په موضوع کې لاسوهنه وکړه او نتیجه د درې دیرش ورځنۍ او د دوه ویشت ورځنۍ جنگ بریالیتوب و. له هغه وروسته هم په هر ځای کې چې هر ملت یا هر ډله له صهیونیست رژیم سره مبارزه وکړي، مقابله وکړي، موږ یې تر شا ولاړ یو او ورسره مرسته کوو او د دغه خبرې په کولو کې هیڅ پروا نه لرو.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنهای د دوهم ګام په بیانیه کې د نړۍ د مظلومانو په څنګ کې د ایران شتون د انقلابي مروت او د ځوان مردۍ نښه وبلله او تل به داسې کار ترسره شي او هغه د دغه سیاست په دایمي توب او په نه بدلېدا ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنهای د دوهم ګام په بیانیه کې د نړۍ د مظلومانو په څنګ کې د ایران شتون د نظام د انقلابي مروت او د ځوان مردۍ نښه وبلله او تل به داسې کار ترسره شي او هغه د دغه سیاست په دایمي توب او په نه بدلېدا ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود همداراز د انقلاب د دوهم ګام په بیانیه کې هم په ډاګه کوي دغه انقلابي مروت او ځوانمردۍ، دغه صداقت، صراحت او اقتدار او د نړۍ د مظلومانو په څنګ کې د نړۍ او د سیمې په سویه په خپلې دندې دغه عمل کول د ایران د سرلوړۍ سرچینه ده او همیشه او تل به همداسې وي. بېشکه د تاریخ یو تر ټولو ستر ظلم د فلسطین د ملت د حقوقو تر پښو لاندې کول او له خپل ټاټوبې څخه د یو ملت کډوالول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مسلمانانو د وحدت او د اسلامي ټاټوبو د دفاع په ارتباط فرمایي: د مسلمانانو د ناموسونو دفاع، د اسلامي هیوادونو دفاع او د مسلمانانو د ټولو حیثیتونو دفاع کول ضروری چاره ده، او موږ باید ځانونه د مسلمانانو د دفاع او د الهي مقاصدو لپاره چمتو کړو. د دغې دینی باور او الهي تفکر پر اساس مسلمانان د نورو انسانانو د حقوقو، خوشبختۍ او د نیکمرغۍ په حکله بې تفاوته نشي پاتې کیدلی. د ایران د اسلامي انقلاب حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای د 1399 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په دوهمه نیټه د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلی وو: نن سبا د نړۍ هیوادونه او خلک په ټوله دنیا کې د کرونا ویروس له کبله وژل شوي کسان شمیري، خو هیچ چا دغه پوښتنه نه ده کړې او نه یې کوي په هغو هیوادونو کې چې امریکا او اروپایي هیوادونو پکې جنګونه پیل کړي دي، د سلګونو زره شهیدانو، بندیانو او د بې درکه شویو کسانو مسؤول او قاتلان څوک دي. په افغانستان، یمن، لیبیا، عراق، سوریه او نورو هیوادونو کې د دغه پناه حق د توی شوي وینې مسؤولان څوک دي؟ ولې هیڅ هیواد او هیچ چا په اسلامي نړۍ کې دغه میلیونونه ماشومان، ښځې او مظلوم خلک ونه شمېرل؟ ولې څوک د مسلمانانو د وژل کېدا په اکله تسلیت نه وایي؟ ولې په میلیونونه مسلمانان باید او یا کلونه له خپلو کورونو او بنډو څخه لیرې وي او هغوی د جلاوطنۍ ژوند وکړي؟ او ولې د مسلمانانو د لومړۍ قبلې قدس شریف سپکاوی وشي؟ د ملګر ملتونو په نوم تش په نامه اداره په خپلې دندې عمل نه کوي، او د بشري حقوقو تش په نامه ادارې مړې شوي دي، او د ماشومانو او د ښځو د حقوقو په دفاع شعار کې د یمن او د فلسطین مظلومې مېرمنې او ماشومان نه شاملېږي. د ظالمو لویدیځو قدرتونو او د اړوند نړیوالو ټولنو حالت په دې ډول دی، او په رسوایۍ او بې عزتۍ کې په سیمه کې د لویدیځو ظالمو قدرتونو د ځینو پیروي کوونکو حکومتونو حالت هم له لویدیځو هیوادونو بدتر دی چې سړی یې بیانولی نشي. مسلمانه، غیرتمنه او دینداره ټولنه باید په خپل ځان او په داخلي ځواک تکیه وکړي، خپل قدرتمند لاسونه پورته کړي او په خدای پاک جل جلاله شانه باندې توکل او اعتماد سره له خنډونو تیر شي.
عزتمن اردوونکو، صهیونیست رژیم په څه د پاسه اویا کلونو کې کوشش وکړ د نړۍ خال کانی کړي فلسطینیان داسې کډوال دي چې د ټاټوبي د لرلو پرته ژوند تیر کړي، او په ترهګارۍ باندې د مقاومت د نوم بدلول او له اسرائیلو سره ساز باز کول او د اسرائیلو په رسمیت پیژندل لو لپاره اوږده هڅه په همدې دلیل ده. خو د مقاومت جبهې د فلسطین برخلیک بدل کړ، او د امریکا او د صهیونیست رژیم او د هغوی د سیمه ایزو عاملو سلطه یې له سخت چیلنج سره مخامخ کړه. د دغه پیدارې دوام سبب شو د امریکا او د اسرائیلو ډېر پلانونه له ماتې سره مخامخ شي. د اسلامي نړۍ د مسایلو شنان سعدالله زری وایي مقاومت او انتفاضو د فلسطین مسله د لومړي او د اسلامي دنیا د اصلي مسالې په توګه وساتله، او له ساز با څخه د ډکو پلانونو له لارې د فلسطین د ایډیال د څنګ تکیدا اجازه ورنه کړه. سعدالله زری د مقاومت په جبهې کې د بدلونونو په جاجولو کې زیاتوي: اسرائیل پوهیږي دغه سیمه ییز مقاومت ځواک چې په لنډ پړاو کې ترهګرو ډلو ته پړوند پیچلې بهیر غلبه وکړه، او د دغه بریالیتوب له متن څخه د پاکستان، د افغانستان، د ایران، د عراق، د سوریې، د لبنان او د ځینو نورو هیوادونو یو شمېر ډلې د دغه مقاومت د جبهې لپاره ورزل شي، لکه د افغانستان د فاطمیون لښکر او د پاکستان زینبیون لښکر او د عراق حیدریون لښکر له اسرائیلو سره مبارزه له داعش ډلې سره له مبارزې ډیره مهمه او خوږه ګڼي. له مظلومانو دفاع د ملتونو د عمومي ویښتیا نښه ده او د ایران ملت ویاړي او خوشحاله دی چې د دغه لارې پیلوونکی دی او مقاومت او استقامت یې کړی دی. هماغه ډول چې اشاره ورته وشوه د اساسي قانون اصول په دې هکله د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام د خارجي سیاست کلي دریځونه انځور کړي دي. د همدغه خارجي سیاست د اصولو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت د هر ډول سلطې غوښتنې او د سلطې منلې په نپی کولو، د هر اړخیزه خپلواکۍ د ساتلو او د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو او د ټولو مسلمانانو د دفاع په کولو سره د سلطګرو قدرتونو په مقابل کې ولاړ دی. د ایران اسلامي جمهوریت باوري دی په نړۍ کې د پراخ بنسټه او عادلانه سولې ټینګېدل د ظلم او د زورونې له ختمېدا د ملتونو د حقوقو او دینی او کلتوري ارزښتونو ته له احترام کولو او د ملتونو لخوا د برخلیک د ټاکلو اصل ته له پایبندۍ پرته نه ترلاسه کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سباوند د لسیزې د پروګرامونو د دغه مطلب چې د نړۍ د مستضعفانو او د مسلمانانو د ملاتړ او ملګرتیا په اړه وو، وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د ما موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
نشستی بر پاخیز شاتینک آینه بسته، دشمن از پا ننشسته، در ما آینه شکسته، از جا برخیز.
ایرانی مرمنی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې بیا هم اوس زه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د ایرانی مېرمنې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د ایران د تمدن څو زره کلن کلتور د پوهې او هنر په بیلابیلو برخو کې ډیر پراخ اړخونه لري. په دې منځومیان کې د دغه کلتور په تاریخ کې ځینو اغیز شیندونکو شخصیتونو شتون درلودلی دی چې پکې د یو شمېر کسانو او د هغوی د ارزښتناکو هلو ځلو خبرې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په علمي ټولنو کې د پام وړ ګرځي. نن سبا هم ځینې نور کلتوري پوهان له ایرانه په لرو پرتو سیمو کې خو له خپل پلرني وطن سره په ډېرې مینې او مهربانۍ سره د هغه په خدمت کې دي او په ډېر همت سره د ایراني کلتور په پراختیا کې خپلې هلې ځلې ترسره کوي. په دغو اغیز شیندونکو کلتوري شخصیتونو کې ډاکټر لالا بختیار ته هم اشاره کولی شو. د روان 1499 لمریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه خبر راغی چې
د عرفان مشهور او محقق ډاکټر لاله بختیار وفات شوی ده. لاله بختیار هغه مشهور او منفرد پوهاند ده چې ډیر تلپاتې او بدی آثار یې پنځولی دي. د هغه په آثارو کې په انګریزي ژبه د قرآن پاک، نهج البلاغه او معجم المفهرس لا ژباړې و رانیولې، تر عرفانی تحقیقات او حتی د اروا پیژندنې او معمارۍ نوښتي تعاملات شاملېږي. هغه په تاریخ کې ګریجویشن کړی و او ماسټری د فلسفې او د مشاورې د اروا پیژندنې په څانګه کې کړی و، او همدا شان یې په تربیتي اروا پیژندنې کې پی ایچ ڈی کړی و. ډاکټر لاله بختیار د خپلې پراخې پوهې او مسلکي او پوهنتوني مقام سره ډېره متوازې و، او خپل محصلینو ته به یې خودل چې د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې هڅه وکړي او بېریا ووسي. هغې د ایران له طبي تاریخ سره هم ډېره مرسته کړې ده، او د قانون ابن سینا د پنځو ټوکو ټولګه یې په اسانه انګریزي سره ترجمه کړې ده.
ډاکټر لاله بختیار په 1912 مارس کال کې په تهران کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې ابوالقاسم بختیار و چې د ایران اړومبنی ډاکټر دی، او د امریکا په پوهنتونونو کې یې زده کړې کړې وه، او د تهران پوهنتون د طب د پوهنځي میډیکل کالج بنسټګر و. هغه د خپلې میرمنې هیلن جیفریز بختیار په ملګرتیا چې په ایران کې د ټولنې د روغتیا اړومبنۍ نرسه وه، د ایران طبي ټولنې ته ډېر ارزښتناک خدمات وکړل. لاله د خپلې عیسایي مور په شاوخوا کې لویه شوه، مذهبي ښوونځي ته لاړه او ډېره مؤمنه او فعاله وه. حتی د پیغلتوب په اوایلو کې به یې د کلیسا د سحر په مراسمو کې ګډون کاوه، خو په 19 کلنۍ کې له کاتولیک مذهبه لاس واخیسته. لاله بختیار په کالج کې تاریخ ولوسته، او د لیسانس له بشپړولو وروسته یې واده وکړ. په 24 کلنۍ کې، یعنی د 24مې لمریزې لسیزې په اړومبیو کې، د خپل میړه او دوو وړو لوڼو سره یو ځای ایران ته راغله. هغه په ایران کې د ژوند له ابتدا څخه د سید حسین نصر د فلسفې او عرفان د درس په کلاسونو کې حاضرېدله. د نصر په تعلیماتو سره یې له اسلام او عرفان او اسلامي تصوف سره ډیره مینه پیدا شوه، او په 26 کلنۍ کې مسلمانه شوه. هغه وایي هغه څه چې له هر څه زیاته یې په اسلام مینه کړم، د اسلام په تعلیماتو کې له ټولو انسانانو سره مینه وه، او د لمونځ او روژې په شان آدابو سره د دې مفهوم یو ځای والی و چې تل د خدای تعالی یاد په ذهن کې ژوندی کوي.
دوستانو، ډاکټر لاله بختیار 25 کاله په ایران کې ژوند وکړ. په دغه موده کې هغه د اسلام او عرفان او اسلامي هنر په حق له څېړنې وکړې، او د خپل میړه په ملګرتیا سره یې د حصه وحدت په نامې سره د ایراني معمارۍ په حق له یو کتاب ولیکه. دغه د ایراني معمارۍ په حق له لیکل شوی یو ډېر مهم کتاب دی. د دغه کتاب له ځانګړتیاو څخه په کلي توګه د معمارۍ د دودونو او په تیره بیا د ایراني او ایرانی اسلامی معمارۍ د دودونو جړه موندنې او له نورو هنرونو او ادبي او فلسفي څانګو سره یې اړیکې ته اشاره کولی شو. هغې همدا شان د ډاکټر علي شریعتي او استاد مرتضی مطهری یو شمېر کتابونه او ځینې فقهي کتابونه هم په انګریزي ژباړلي دي. دغه ایرانی فلاسفره او څیړانده په 1916 لمریز کال کې د خپل ورور په مالي مرستې سره امریکې ته ستنه شوه، او 2 کاله پسې د مکسیکو په پوهنتون کې د روزنیزې اروا پیژندنې په برخه کې پی ایچ ڈی وکړه، او بیا یې کلینیکي درملنه او سلاکاري پیل کړه. هغې په 1990 میلادي کال کې د موسسې اخلاق روان شناسي سنتي په نامې سره یو مشورتي مرکز هم جوړ کړ.
ډاکټر لاله بختیار په دغه مرکز کې د عمومي مشاورې پر خدماتو سربیره د خپل تخلیقي طریقې لمخې مهاجر او مسلمانو خزو او جنکیو ته د مشورې او اروایی درملنې ځانګړي خدمات ورکړل. لدې عمله چې په خپله یې په دوو بیخي بیل ډول ماحولونو کې د ژوند تجربه کړې وه، د کډه شویو کورنیو د پیغلو او ځوانو نجونو سخت په سختو حالاتو ښه خبره وه. هغه جینکۍ چې د امریکې له ټولنې او کلتور سره بیخي نابلدې وې او له بلې خوا د مسلمانو دودیزو کورنیو به نه پرېښودې چې امریکایي کلتور خپل کړي. د دغو نجونو لپاره د کور د فضا او د ټولنې د عمومي فضا دوه ډول والې ډېر اروایي تاوانونه درلودل، او د هغوی او د هغوی د کورنیو لپاره په عاطفي کړکیچونو بدلېدل. میرمن لاله بختیار به هڅه کوله چې د خپلې ځانګړې نفسیاتي درملنې په کارولو سره د دغو مسلمانو جنکیو په ژوند کې د مذهبي فکر او عمل او د مارډرن امریکایي ژوند ترمنځ یو تعادل او انډول جوړ کړي. دغه ایرانی محقق د یوویشتمې پیړۍ په پیلېدو سره یوه نوي او سخته لاره پیل کړه. هغې به لیدل چې په لویدیځ کې د اسلام د پیژندګلوۍ لپاره له ډېرو کارونو سره سره لا هم د اسلام ریښتونی او مثبته څیره لویدیځوالو ته نه ده معرفي شوي. د امریکایانو لپاره د اسلام غالب تصویب یو وچ او قهرجن دین و چې د مارډرن زمانې له ژوند سره یې هیڅ سمون نه خوړه. ډاکټر لاله بختیار پخه اراده وکړه چې وښایي د اسلام په حق له د توندلارو او سرزورو بهیرونو تګلاره یوازې یوه ناسمه تګلاره ده. هغې د اسلام په رڼا کې د خپل څلوېښت کلن ژوند په پوهې او تجربې باندې په تکیې سره او له عربي ژبې سره د بلدتیا له مخې په انګریزۍ ژبه د قرآن پاک ترجمه کولو ته ملا وتړله. ډاکټر لاله بختیار د دې سخت کار د ترسره کولو لپاره خپل نور ټول کارونه پرېښودل. اووه کاله یې یوازې په لوستلو، کشف او ترجمې تیر کړل. د هغې په باور قرآن د ټولو انسانانو د لارښوونې لپاره دی او هیڅ کومه خاصه ډله یې ځانګړې مخاطبه نه ده، ځکه چې د قرآن نازلونکی د ټولو مخلوقاتو پروردګار دی. په دې وجه د قرآن له متن څخه هر هغه اخیستون چې د مخاطبانو دایره محدوده کړي او له ځینو ډلو څخه د پوهې او متن سره د تعامل امکان واخلي، هغه یو ناسم او د متن له څرګندونو سره تضاد لرونکی اخیستون دی. دې اصل ته په پام سره لاله بختیار په انګریزۍ ترجمه کې د الله کلمې په ځای د انګریزۍ ګاډ کلمه کارولې ده، چې هر انګریزي ژبې که هغه په هر عقیده وي او له هر ډلې څخه وي په معنا یې پوه شي.
د ډاکټر بختیار په قلم شوی د قران کریم ترجمه په 2001 میلادي کال کې د قران عظیم الشان په عنوان سره خپره شوه او په علمی ټولنو کې ډیر انګازې وکړې. هغه د آیاتونو په اصلي پیغامونو متکی او دقیق نظر سره د انګریزي ژبو مخاطبانو لپاره د قران کریم یو په زړه پورې متن وړاندې کړ. په امریکا کې ډیرو مسلمانو او غیر مسلمو لوستونکو دغه ژباړه خوښه کړه او هغه یې تر دغه وخته د قرآن پاک تر ټولو غوره ترجمه وبلله. خو د الازهر ځینو مفتیانو او یو شمېر نورو عرب عالمانو له دغې ترجمې سره مخالفت وکړ. ډاکټر بختیار څو کاله په ورپېښ شویو چلنجونو او د خپلې کړې ترجمې په دفاع کې ډېرې ویناوې وکړې او مقالې یې وړاندې کړې. هغې د قرآن کریم د قرآن پاک له ژباړلو وروسته په شیکاګو کې د پروفیسر نصر تر څارنې لاندې یو شمېر مهم آثار ولیکل او تر آخره پورې د اسلام په عقلاني تفکر باندې ټینګه او وفاداره پاتې شو. هغه د قران پاک لاج باړل ورسته په شیکاګو کې د پروفیسر نصر ترسارن لاندې یو شمیر مهم اثر ولیکل او تر اخره پورې د اسلام په اقلانی تفکر باندې ټینګه او وفاداره پاتې شو. دغه وفاداری په 2019 میلادي کال کې د قران کې سایکالوجي ټیکس بوک ان اسلامیک مورال سایکالوجي په نامه د هغې په وروستي ارزښتناک کتاب کې لورایه معلومیږي. هغې په دغه اثر کې د خپلو ارواپیژندونکو تحقیقاتو لپاره د ملا صدر او ابن سینا له علم نفس اصولو او رایو څخه په پراخه پیمانه ګټه پورته کړې ده. د عرفانی تحقیق د دغې ایرانی میرمنې وروستی تحقیق د قرآن کریم له نظره د امام علی علیه السلام په خطبو، لیکنو او ویناو باندې بحثونه دي چې د اسلام د مبین دین په اکله 15 نور کتابونه هم لیکلي دي. ډاکټر لاله بختیار له ټولو انسانانو سره ډیره مینه درلوده او د خپل ژوند ټولې پیښې د خدای تعالی غوښتنه او حکمت ګڼلې. ټولو انسانانو ته د هغې پیغام د هلو ځلو معنویت او انساني اخلاقو په سیوري کې ژوند تېرول و.
دوستانو د ایرانیو میرمنو نومې لړۍ د ننني مطلب وخت هم دومره وونه له تاسو هم اجازه غواړم. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، همدې سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.